السلام علیکم. په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې د خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د هغو راپورونو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې چې وایي یو شمېر افغان وګړي ښایي ډېر ژر له متحده عربي اماراتو څخه وویستل شي. بینټ چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت څارنه کوي پر خپل ایکس پاڼه لیکلي، زه د هغو راپورونو له امله سخت اندېښمن یم چې وایي له اماراتو څخه د یو شمېر له خطر سره مخامخ افغانانو د شړلو چمتووالی روان دی. نوموړي له متحده عربي اماراتو غوښتي چې دا پریکړه سملاسي بیرته واخلي، ځکه چې د ریچارډ بینټ په وینا افغانستان خوندي نه دی او هغه کسان چې په زور ورستنېدو ته اړ کېږي له ځورول کېدو او تاوتریخوالي سره مخامخ کېږي. وړاندې تر دې بیا طالبانو ویلي چې دوی د ستنو شوو هرکلی کوي او تر خپله وسه ورسره مرستې هم کوي. جرمني او د اروپایي اتحادیې څو نورو غړو د پناه غوښتنې خلاف د سختو اقداماتو ملاتړ اعلان کړی دی. د دوی په اقداماتو کې افغانستان او سوریه ته د کډوالو په زور استول هم شامل دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرند او د پنځو اروپایي هیوادونو وزیرانو د جمعې په ورځ موافقه وکړه چې د پناه غوښتنې سخت اقدامات اجرا کوي. په دوی کې افغانستان او سوریه ته په زور د کډوالو استول شامل دي. دا هوکړه وروسته تر هغه وشوه چې برلین د مې په میاشت کې پریکړه وکړه چې په پولو کې د پناه غوښتونکو د ردولو پالیسي عملي کوي. د غزې د ملکی دفاع ادارې د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د دې سیمې په جنوب کې دوه مرستندوی مرکزونو ته نږدې د اسرائیل په بریدونو کې شپږ تنه وژل شوي او تر سلو ډیر نور ټپیان دي. د دغه ادارې ویان محمود باسل فرانس پرس ته ویلي چې له دې ډلې دوه تنه د خان یونس په جنوب لویدیځ کې او څلور نور د رفح په شمال کې وژل شوي. یو عیني شاهد ویلي خلک د خوړو اخیستلو لپاره راغلي و چې د اسرائیلي سرتیرو لخوا پرې ډزې وشوي. د اسرائیل پوځ ویلي چې دوی د دې اداو په اړه پلټنې کوي. په ایران کې د یو بس د ټکر له امله لږ تر لږه 15 تنه مړه شوي دي. د ایران دولتي رسنیو د فارس ولایت د والي مسعود عابد په قول ویلي دا پیښه په شیراز ښار کې شوې او 20 نور کسان هم پکې ټپیان شوي دي. په ایران کې د ترافیکي پیښو له امله هر کال نږدې 10,000 کسان ژوند بایلي. ایران د هغو هیوادونو څخه شمیرل کیږي چې د ترافیکي پیښو مرګ ژوبل پکې تر ټولو زیاتې راپور کیږي. او د شپږیزې کرکټ لیګ لسم پړاو نن د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې پیل شو. په دې سیالیو کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو 5 لوبډالو ګډون کړی دی. سپین غر بند امیر امو مسایناک او بس لوبډالې چې د هیواد په بیلابیلو زونو پورې اړه لري په دې سیالیو کې له یو بل سره مخامخ کیږي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. پاکستان د پی او آر کارت لرونکو د اوسېدو موده ونه غځوله. کډوال وایي افغانستان ته نشي ستنېدی.
چار ته موږ غږ کې کو چې بھائی موږ ته بیا د درېم هیواد لپاره ثواب جوړ کا، ځکه چې درېم هیواد ته چې لاړ شو که نور هیڅ هم نه خپل کور خو به ساتو که نه.
دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو افغانستان ته د کډوالو بې ساري ستنېدنې ته اندېښنه ښکاره کړې. د هغه په بنسټ له هڅو مو خبرو چې ماشومانو ته تصویري ترانې جوړوي او آنلاین خپروي. یو بل راپور کې بوو راي چې بشریت په وروستیو څو کلونو کې د سرطان پر ضد مبارزه کې خورا ښه پرمختګ کړی او کابل کې د شپږیزې لیگ پایل شو. مینوال او نندارچان مو غوول
بند امیر لوبډلې مینوال ما بیا دوم د سپین غر بند امیر لوب ته ان شاء الله راځو. صدیق قتل او رشید ارمان دي ځاړ.
نو راپورونه هم شته. هله د ملتیا مو وکړي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. راځو د خبرونې د سر راپورته. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي حکومت پریکړه کړې چې په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د پی او آر کارتونو موداونه غځوي. یو شمیر پاکستانی رسنیو د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر محسن نقوی له قوله دا اعلان کړی دی. په پاکستان کې د پی او آر یو شمیر کارت لرونکي د پاکستان د پریکړې سخت اندېښمن کړي او وایي چې دوی په داسې شرایطو کې چې په افغانستان کې د کار روزګار زمینه نشته وطن ته نشي ستنېدلی. تفصیل په دې راپور کې و.
د خیبر پختونخوا په اټک کې میشت سناګل چې د پی او آر کارت لرونکي دی وایي د دغه کارتونو د نه تمدید کېدو خبر دا او د کورنۍ سخت اندېښمن کړي دي. هغه چې د نه کسیز کورنۍ سرپرست ازادي رډیو ته وویل چې ل تیر 15 سلوخ کالو رئیس په خیبر پختونخوا کې ژوند کوي او افغانستان ته بیرته ستنېدل ورته سخت دي.
پرون اعلان کړی د ټول افغانان په اندېښنه کې دي چې موږ افغانستان ته لاړ شو موږ سره د ګاډو کرایګان هم نشته. یوه مسله دویمه مسله چې هلته موږ وخت نه اوړي دلته هره کم وخت دي. نو اوس موږ هلته افغانستان ته ځو او بیا په موږ نوی حساب شروع کېږي. نو دې سره موږ مخامخ کېږو. موږ ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږو. انشار ته موږ غږ پرې کوو چې بھائی موږ ته بیا د درېم هیواد لپاره ثواب جوړ کړه. ځکه چې اوس درېم هیواد ته چې لاړ شو که نورې څومره خپل کور خو به ساتو که نه افغانستان کې ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږو.
حاجی رحمت الله د پیوار کارت یو بل درلودون کی چې په اسلام آباد کې ژوند کوي ام ورته اندیښنه لري.
ځانګړي خبر د اعلان سوه د بسار چیر د چپوسونه لګیدلې دي. افغانان تنګي فضا به مشکلات خولا دي او بګي وسه مون کورونه دي ګاډینګ دي کاروبارونه هم دي جام یاره کوم کاروبارونه سي دغه مون پټه په ودارول نه مخ کتلې سو نو شادت لې سو نو د افغانستان حکومت بده باندې څه اکشن اخلي نه بار ملکونه بده باندې څه اکشن اخلي بيخي الله سره د سي کړکچن غوندې دي. افغانان غولا کې بيخي څوک پښتنه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د پی وار کارت لرونکو مودل لوړان دي پات رسیدلې او د پاکستان حکومت دغه کارت لرونکو ته د 13 جون میاشتې تر درشه مل دي واده د وټلو لپاره ورسته نیټه ټاکلې و. که څومره د پاکستان د کابینې یو شمیر وزیرانو د دې کارتونو د مودې د غزولو غوښتنه کړې و خو تازه د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت اعلان کړی چې حکومت به د دې کارتونو موده و نه غزوي. یو شمیر پاکستانی رسنیو له ډلې سما ټلویزیون د جمعې په ورځ د جولای 13 راپور ورکړ چې د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوی د خبرې له خبريالانو سره په یو ناسته کې کړي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر دا هم ویلي هغه افغانان چې له پاکستان ایستل کیږي دوی به په تور لیست کې شامل شي او بیا به دغه هیواد ته د ننوتلو اجازه ونه لري. نوموړي ویلي چې تور لیست ته د ایستل شویو افغانانو اچول د پاکستان په ملي پالیسیو کې د پراخه بدلون یو برخه ده. په همدې حال کې د کډوالۍ د برخې یو شمیر پوهان د پاکستان د پریکړه غندې او د نړیوالو اصولو سرغړونه بولي. لډلې عبدالرازق عادل ازادي راډیو ته وویل دوی د پاکستان لوري د پی او آر کارتونو د نه تمدید کولو او د افغان کډوالو د اخراج پریکړه د افغانستان لپاره یو انساني فاجعه ده. دا پریکړه نه یوازې میلیونونه افغانان له سختو ستونزو سره مخ کوي بلکې د افغانستان لپاره به د یو بل انساني او اقتصادي بحران لامل شي. دا اقدام د هر ډول نړیوالو اصولو او د کډوالۍ د قوانینو خلاف پریکړه ده. دا د افغانستان پر اوږو یو بل دروند بار دی. دوی د دې بحران د مخنیوي لپاره اړینه ده چې په پاکستان باندې نړیوال فشار زیات شي چې دغه هیواد په خپله پریکړه بیا غور وکړي. د راپورونو لمخې په پاکستان کې د پی او آر درلودونکو افغان کډوالو شمیر 1,400,000 افغانانو ته رسیږي. پی او آر د کډوالۍ هغه کارتونه دي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ لخوا په 2001 کال کې افغان کډوالو ته ورکړل شوی. په وروستیو کې د ملګرو ملتونو کارپوهانو له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د ډلیز اخراج پریکړه غندلې او ویلي دي افغانستان د رستنیدونکو لپاره خوندي هیواد نه دی. دوی ویلي چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې پراخه بشري سرغړونې ترسره شوې او د بشري حقوقو وضعیت خراب شوی.
و موریدل چې په پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو لپاره چې ټاکل شوی و د اقامه د اقامه موده وغځيږي دا کار نه ده شوی او د کورنۍ چارو وزیر ویلي چې دوی به دغه کارت لرونکي کسان باسي د پتاس حال کې ده چې ملګرو ملتونو خبرداري ورکړې چې ایران او پاکستان ته په ګڼ شمیر کې د کډوالو ستنېدنې په افغانستان کې څو اړخیز بشري ناورین زیږولی دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو له بیساري او پراخې ستنې سره هم مهاله د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنري یا یو ایچ سی ایچ آر خبرداري ورکړی چې دې وضعیت یو څو اړخیز بشري ناورین رامنځته کړی چې د نړیوالې ټولنې بیړنې پاملرنې ته اړتیا لري. د دغې ادارې په اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو په ریلیف ویبپاڼې کې خپره شوې راغلي چې ګڼ شمېر افغانان په مستقیم ډول د کوربه هیوادونو لخوا بیرته ستانه کړل شوي او نور بیا د ګواښ زورونې او ویرونې له امله د دې هیوادونو پریښودلو ته اړ شوي دي. اعلامیه زیاتوي چې د سیمې هیوادونه باید دا ډاډ ورکړي چې بیرته ستنېدل باید رضاکارانه، خوندي، په درناوي او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ وي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغان کډوال چې تاسو له ایران افغانستان ته ستنه شوي وایي چې د ګواښونو او زورونو له امله بیرته ستنېدنې ته اړ شول. د دوی د ډلې یوه چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل،
موږ ته یې وویل چې له کوره ووځئ که نه نو وسایل مو سوځوو او تاسې هم وهو. موږ له ویرې هر څه پرېښودل ځکه زموږ یو ګاونډی سخت وهلی و نو موږ هم وویرېدو.
یو بل افغان چې ده هم تازه له ایران راستون شوی او ده هم ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل،
د افغانانو وضعیت هلته ښه نه و ځکه موږ ته یې کار نه راکوو. کله به چې هغې فابریکې یا ورکشاپ ته تلو چې پخوا مو کار پکې کاوه ویل به یې چې افغانانو ته کار نه ورکوو. ان په نانوایی کې هم موږ ته ډوډۍ نه رسېده، ګرځېدلی هم نه شو. بالاخره مجبوره شو چې بیرته افغانستان ته راستانه شو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمشنری په اعلامیه کې راغلي چې کمشنر ولکر تورک خپل هیواد ته په جبري ډول د افغان پناه غوښتونکو د ستنولو بهیر د سمدستي درولو غوښتنه کړې ده. په ځانګړي ډول د هغو کسانو چې په بیرته ستنېدو سره له تعقیب خپل سری نیونې او شکنجې سره مخ کیږي. اعلامیه وایي چې د ښځو او نجونو خبریالانو او د تیر جمهوري نظام د کارکوونکو د بیرته ستنولو په اړه ژوره اندېښنه موجوده ده، ځکه د اعلامیې په ټوکو دوی د طالبانو لخوا د غچ اخیستنې او شکنجې له جدي خطر سره مخ دي او دا کار د نړیوالو بشري قوانینو یا د نه ستنېدو اصل ښکاره نقص دی. د ملګرو ملتونو د دې ادارې د معلوماتو له مخې په تیرو نږدې وو میاشتو کې له ایران او پاکستانه تر 1.9 میلیونه ډېر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي، چې په دې کې یوازې له ایران څخه 1.5 میلیونه ډېر ستانه شوي شامل دي. اعلامیه زیاتوي چې له دې شمېر څخه 9,93 تنه یعنې 6% یې په زور ایستل شوي، چې 5,00,000 یې د جون د 14 نېټې راهیسې شړل شوي دي. پیران کې د هغو افغان کډوالو لپاره چې د سرشمیرنې کارتونه لري ټاکل شوی ضرب الاجل د جولای په 6 پای ته ورسید، خو له دغه هیواده د افغانانو د ایستلو لړۍ د جون په 14 د ایران او اسرائیلو ترمنځ تر شخړې وروسته په بېساري ډول چټکه شوې ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
په جرمنی کې د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق مسولان وایي دوی د 2024 او 2025 کال لپاره له سلګونو طرحو د 1500 طرحو مالی ملاتړ کړی چې په دې کې د ماشومانو لپاره د موسیقي او ادبیاتو په بیلابیلو برخو کې د کیسو ویلو پروژې شامل دي. تفصیل به له سنا کاکړه وورو.
دا ماشومانو ته د هغو لسو ترانو یوه برخه ده چې په افغانستان کې دننه د یوې افغان میرمنې لخوا تازه د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق په مالي همکاري په تصویري بڼه جوړه شوې ده. افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق مسولین وایي دوی د 2024 او 2025 کال لپاره له سلګونو طرحو چې ورته رسېدلې وې یوازې وکولی شول د 1500 طرحو مالي ملاتړ وکړي چې پکې ماشومانو او ښځو ته پروژې هم شاملې وې. د دغه بنسټ یو افغان مسول ابراهیم هوتک د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق لخوا په 2024 کال او 2025 کال کې د هغه اعلان پر بنسټ چې د دې صندوق لخوا شوی او د نړۍ لګوټ کوټ څخه د شپږش یوادو څخه د 1550 طرحو یا وختلیکونو په شاوخوا کې موږ ته راورسېدي. یو معتبر بین‌المللي داور هیئت چې په هغه کې افغانان او خارجیان بهرنیان پیژندل شوي شخصیتونه ګډون درلوده، د 1550 پروژو تصویب وکړو او هغوی یې ګټونکي اعلان کړي.
خغلی هوتک وایي د دې پروژو ټول تمویل د پرانیستې ټولنې بنسټ یا اوپن سوسایټي فاونډیشن لخوا د 500,000 یورو په شاوخوا کې و، چې په خبره یې دا پیسې د ګویټه انسټیټیوټ په واک کې ورکړل شوې وې، او لوړترین ورکړل شوی رقم د یوې پروژې لپاره 10,000 یورو و. د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق مسؤلین وایي دا پروژې په دوو برخو د موسیقۍ او کیسه ویلو په برخه کې وې، چې د کیسه ویلو په برخه کې د افغانانو ژوند د ډراماتیکو بدلونونو او ننګونو پر مهال پکې انځور شوی و، چې شعرونه، ژباړې، ډرامې، فلمونه، عکاسۍ، مقالې او مستند فلمونه پکې شامل وو. د دغه بنسټ د معلوماتو له مخې 4 پروژو کې ښځو ونډه درلوده یا د ښځو لخوا اداره کېدې. د افغانستان د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله لور، مسکان نجیب نوم هم د پروژو د ګټونکو په لیست کې شامل دی. د دې ترڅنګ د پیژندل شوي شاعر سمی حامد، د سندرغاړي ګودر زازي او الهي سرور پروژې هم ګټونکي شوې. یو شمیر افغان فرهنګیان دا ډول حرکتونه د افغانستان د کلتوري بډاینې او هنرمندانو په خیر بولي. وایي په ډېرې کمې بودیجې د ډېرو پروژو ملاتړ شوی چې په خپل ذات کې یوه کامیابي ده. له دې ډلې کیسه لیکوال او کرکتونکي محب زغم ازادي راډیو ته وویل:
زه فکر کوم چې دغه سي پروژې چې تمویل شوې دي او د هنر او فرهنګ مختلف او بیلابیل اړخونه پکې رانغړل شوې دي، دا ډېر ګټور کار دی. له یوې خوا فرهنګیانو ته د نورو کارونو انګیزه ورکوي، او له بلې خوا د دوی د فرهنګي تولیداتو تمویل په غاړه اخیستی. نو زه فکر کوم چې دا ډېر مؤثر او ګټور کار دی.
دا هڅې داسې مهال دي چې په افغانستان کې هنرمندان له اقتصادي او هم پر دوی د طالبانو د حکومت لخوا د لګیدلو بیلابیلو محدودیتونو له امله په ښه وضعیت کې نه دي. دغه شان هغوی چې جلا وطنۍ کې هم ژوند کوي د بیلابیلو ستونزو لکه په ژبې نه پوهېدل، له ښارونو لرې په کلیو کې استوګنه او نورو له امله یې هنري فعالیتونه اغېزمن شوي دي. خو د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق وایي دوی تمه لري چې را روانو کلونو کې د ورته پروژو په تمویل سره د افغان هنرمندانو له لاسنیوی وکړي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
بشریت په روسي او سوکرونو کې د سرطان پر ضد مبارزه په برخه کې خوراک پرمختګ کړی دی. د سرطان لقبل د مړینو په شمیر کې کمښت د درملنې وراثت او وقایې په برخه کې نوښتونه د دې پرمختګ څرګند نه کړي، خو څارونکو وایي چې د برخه کې لا هم ننګونې پر ځای دي. احمد تکل د موضوع ته کتنه کړي.
خلک عموما داسې انګیري چې کله یو ښځه ماشوم زیږوي نو د ماشوم جنسیت یې سپرم او د سپرم ایکس او وای کروموزومونه ټاکي. عینن لکه تاسو چې د پچې اچولو لپاره یو سکه پورته غورځوي. خو یو نوې څېړنه ښایي چې د ښځې عمر هم یو مهم فاکتور دی، او دا امکان شته چې یو ښځه ښایي یوازې زامن یا لونې وزیږوي. د هاروارد پوهنتون څېړونکي سیوین وانګ وایي: د شخصي تجربې په اساس زه داسې ملګری او د کورنۍ غړي لرم چې یوازې لونه یا زمن لري. نو د هغې په وینا دا پوښتنه را برسېره کیږي چې آیا د ماشوم د جنسیت مسله یوازې یو چانس دی، او که دا پدیده ځینې پټ بیولوژیکي رازونه هم لري. د دې څېړنې له مخې که ټول وګړي په پام کې ونیسو نو د هلک یا نجلۍ د زیږون تناسب ښایي 50-50 وي، ځکه د نارینه د سپرم د ایکس او وای کروموزومونو شمیر چې د ماشوم جنسیت ټاکي تقریبا انډول دی. خو میرمن وانګ او د هغې نور همکاران پوښتنه کوي چې آیا په دې کې ښځه هم کوم رول لري که نه. په دې اړه د نورو څېړنو لپاره دوی په امریکا کې د هغو څه باندې 85,000 میندو اړوند معلومات راټول کړل چې مخکې هم د امیندوارۍ د مخنیوي او د مور د روغتیا په اړه په دو جلا څېړنو کې برخه اخیستې وه. په دوی کې 16% ښځو 2 ماشومان زیږولي، 10% یې 3، 8% یې 4، او پاتې نورو یې 15 یا تر هغه ډیر زیږولي وو. څېړونکو دا ماشومان د بدن د وزن، ونې، ویښتانو او د وینې د ګروپ په ګډون د 8 خصوصیاتو په اساس پرتله کړل. دوی همدارس د لومړي ماشوم د زیږون پر مهال د دې ښځو عمرونه چې د 14 او 8 کلونو ترمنځ هم په پام کې ونیول. د دوی څېړنو وښوده چې 28 کلنې او تر هغه د لوړ عمر لرونکو خځې په سلو کې 43 لدی احتمال سره مخامخ وي چې نور ماشومان هم لومړی ماشوم ته ورته جنسیت ولري، خو په هغه خزو کې چې عمرونه یې 43 تر هغه ټیټو د فیصدي 43 شو. مېرمن وانګ وای مونږ په خپل څېړنو کې دا وموندل چې کخځه په پخه عمر کې هلک وزيږي نو دا امکان ډیر لوړ دی چې نور ماشومان هم هلکان وي او کلور وزيږي نو ورسته به هم لوړې وزيږي. که څه هم د ماشوم د جنسیت په څرنګوالي کې د مور د پخه عمر علت نه دی معلوم، خو مېرمن وانګ وای خای په بدن کې بیولوژیکی بدلونونه چې باندې په خځو کې توپیر لري په دې مسله کې رول ولري.
اوریدونکو دا د بشریت د هغو راپور پړنه و چې بشریت په روسي څوکرونو کې د سرطان پر ضد مبارزه په برخه کې خوراک پرمختګ کړی دی. دا راپور درته په سهارنۍ خبرې مجله کې خبرو، البته حتما دا مجله را سره واوري. کوم راپور مچ پوري دغه په دیړه و چې یو نوې څېړنه ښیي چې د ماشوم د زیږون په مسله کې دا پښتنه چې جنسیت به هلک وي کنجلې خای 55 نوي د هاروارد پانتون څېړونکو په خپل روسي څېړنه کې موندل دي چې خای د خزه عمر په دې برخه کې چې د ماشوم جنسیت څه ډول دی رول ولري.
لا خبرونو ور اخوا
اوریدونکو را سره اوسی وړاندې بدرته د کرکټ د شپږیزې لیگ پاړو وایو چې په کابل کې نن پایل شو، خو اوس راځو د تچلې تیرې یوې میاشتې راهیسې په افغانستان کې د کورنۍ او رسنیو لخوا د ځانوژنو د پیښې ډیر راپورونه خپرېږي. دا چې ارواپوهان په دې اړه څه وایي په دې اړه د فیروز عزیزی راپور ته غوښ شي.
زوانو تر اوسه ودل نه وکړه.
د خوست ولایت اوسیدونکو محمد نورجان دی چې وایي د ترزوی عیسی شل ورځې مخکې ځان وواسه. دا زیاتوي چې شپړسکلان عیسی د خوست ولایت مرکز د اوزیانو کلی اوسیدونکو و، تر څلورم ټولګي زده کړې کړې وي او په دې وروستیو کې د خپلې کورنۍ د نفقې ګټلو لپاره په یو کوچني خوراک پلورنځي کې په کار بوخت و. د ازادي راډیو ته وویل کورنۍ اقتصادي ستونزې درلودې، خو د عیسی د ځان وزنې لامل لا هم معلوم نه دی. د افغانستان جنوبی ولایت کندهار چې وځي په تیر اونۍ کې د ځایی کورنۍ رسنیو خبريالانو لخوا ترې د ځان وزنې د څلورو پیښو راپورونه خبر رسوي. یو اوسیدونکی چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور سي او د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل بیکاری او شدید اقتصادي ستونزو د تار کړ چې نږدې یو اونۍ مخکې د ځان وزنې هڅه وکړي. دای چې 45 کلن او د څلورو ماشومانو پلار دی خپل کیسه یې داسې بیان کړه. دا کس ادا کوي چې د کندهار ولایت ډیری ادارو مسولینو خلکو او آن گاونډیو نه د کارموندنې او خپل ماشومانو لپاره د ډوډۍ مرسته غوښتي، خو په خبره هیڅ چا ورسره مرسته نه ده کړې. د نارینه و ترمنځ د ځان وزنې او یا د هڅې د ډیری پیښو لامل اقتصادي ستونزې ګڼل شوي. خدای یوازې نارینه نه، بلکې په دغه هیواد کې یو شمېر نجونو او ښځو هم په دې عمل لاس پورې کړی یا یې هڅه کړې ده. د ځینو دوی کورنیو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د بېوزلۍ له کار او تعلیمه پاتې کېدو، کورنۍ تاوتریخوالي، په کم عمرونو کې ودولو ته اړستلو، په بدو کې ورکړې، رواني او کلتوري فشارونو، په ځانګړي ډول د طالبانو د حکومت لخوا پرې د بېلابېلو بندیزونو او محدودیتونو لګولو له امله دوی د سن وسنو هڅې کړې دي. د کابل ښار یو اوسیدونکو چې د موضوع د حساسیت لامل یې ونه غوښتل نو می راپور کې خبر سي دا چې اتلس کلنه ده او نهم ټولګي زده کوونکو چې د طالبانو حکومت بندیز لامل لسته کړو راوګرځول سبا تغاک د بدلون په شرط آزادي رادیو ته وویل پرنجونو خزو د طالبانو حکومت د سخت بندیزونو او محدودیتونو لامل یې د سن وسنې هڅه کړې و.
امروز خبر شوم چې تقریبا بیش از 20 آموزشگاه در امی چهار اطراف همه کیشون محرومون شدن محرولاک شدن.
کله چې زموږ په سیمه کې لک تر لګه شل روزن زایونو کورسونه چې زموږ لپاره د تعلیم او استقلی روستي هیلو هغه هم بند شل نور می پر ذهن سخت زیات فشار راغی. پس می فکر کا و چې قیامت دی کور ته چراغلم هیڅ پر ځان نه پوهیدم سم می په یاد نه دی خو دولس کا پنځلس دانې ګولې چې اندازې زیاته وه او قوي وه معلومې نه وې چې د څه شي وي دا ټولې مې یو ځای وخوړلې خو له بده مرغه هیڅ را باندې ونه شول یعنی ژوندی پاتې شو.
دا وایي چې دې پیښو یې کورنۍ ډېره دردولې وه. اوس یې د ځان بوختولو لپاره په کور کې د رسمۍ تر څنګ ځینې نورې بوختیاوې برابرې کړي او په خپل هغې اقدام سخته پښیمانه ده. د یادونې ده چې یوازې د روان میلادي کال د جون له 15مې د جولای تر 14مې د یو شمېر کورنیو رسنیو لخوا د افغانستان په غزنی، کندهار، ننګرهار، خوست او کابل کې له 12 تر زیاتو نارینه او ښځینه د ځان وزنو د پیښو راپورونه خپاره شوي دي. خو ډیری داسې پیښې شته چې په دې موده کې له رسنیزو کېدو پاتې او کورنۍ لامل کلتوري محدودیتونه بولي. د کابل ښار لویدیز دشت برچی سیمې وی اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت او په خبره د کورنۍ او خپلوانو لویرې نه غوښتل راپور کې نوم او غاک پورسی ازادي رادیو ته وویل چې یو څلور کلن زوی مور ده او د خسرګنۍ لخوا د کورنۍ زور زیاتی لامل یې خاوند د دې او ماشوم هیڅ ډول مسولیت نه مني چې په پایله کې وونه مخکې د درملو په خوړلو د ځان وزنې هڅه کړي. د درویش کلنې میرمنې ازادي رادیو ته وویل چې د وی ګوندۍ لخوا یې وژغورل سوه او اوس د همدې ګوندیانو په کور کې خپل ماشوم سره په بے برخلیک حالت کې ژوند کوي.
اوریدونکو ورورو د خبری مجلې د پایشي بوته ورسیدو رسای راپور اخلو هغه دا چې د افغانستان د کرکټ شپږیز لیگ نن پایل شو. دا د دې سیالیو لسم پړاو دی چې پنځلو ډلې پکې برخه لري. زموږ همکار د لوبې په ډګر کې له نندارچیانو او مینوالو سره خبرې کړې دي.
د افغانستان د کورنی کرکټ د تر ټولو سترو سیالیو د لسم پړاو پیل شپږیزا کرکټ لیگ یا سی پی ایل د شنبې په ورځ د جولای په 19 په کابل کې پیل شو. د افغانستان کرکټ بورډ وایي دا سیالۍ به د راتلونکي اګست په لومړۍ نیټه پای ته ورسیږي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې نوي لوبغاړو ته په 15 لوبډلو کې د لوبېدو چانس ورکړل شوی. نوموړی وایي د دې سیالیو ټولو لوبې په کابل کې د کرکټ بورډ په لوبغالي کې ترسره کیږي او دا چې د ملي لوبډلې ټول مشهور لوبغاړي به پکې برخه اخلي.
هغه لوبغاړي چې په بهر لیګونو کې مصروف وي یوش مېری چې کابل ته رسیدلې دي هغوی وار د مخه په لومړۍ ورځ سیالیو کې ګډون لري. یوش مېر به ان شاء الله په همدغه نن او سبا کې راورسیږي او هغوی به هم د خپل لوبډلو برخه شي. او باید ووایم چې څومره مشهوري سیرې مشهور لوبغاړي د افغان کرکټ دي هغه ټول په دغه سیالیو کې ګډون کوي. دا ډېرې مهمې سیالۍ دي ځکه دغه سیالۍ موږ ته نوي استعدادونه راکوي.
نوموړي دا هم ویل چې د کرکټ مینوال کولای شي د 50 افغانیو په بدل کې لوبغالي ته ورشي او د خپل خوښي لوبډله او لوبغالي تشویق کړي. د کرکټ یو شمیر مینوال چې د سیالیو لیدلو ته لوبغالي ته ورغلي وایي هڅه کوي د ټولو سیالیو ننداري ته ورشي او یو شیبه په خوښي تیر کړي. خان محمد او ایمال د کرکټ دوه مینوال چې د نن ورځې د سیالیو لیدلو ته لنګ دی ورغلي ازادي راډیو ته وویل.
خان محمد پروان ولایت نه راغلی مو بګرام ولسوالۍ. ان شاء الله اول خو بند امیر لوبډلې مینوال مو بیا دوم د سپین غار بند امیر لوبه ته ان شاء الله راځو. صدیق قتل او رشید ارمان دي دوه
د کابل کوټ سنگي څخه راغلی ما او سپین غار زون مینوال. زه خو خاصتا د راشد خان مینوال مو نن نغلو به کوم نشته. ان شاء الله راضی به موږ به لوبه ته راځو او خان به تیر لوبه.
د کرکټ یو شمیر افغان څارونکو وایي شپږیزه په افغانستان کې د کرکټ د ځوانو استعدادونو درا پیدا کولو او روزلو په برخه کې مهم لیک دی چې باید هر کال په منظم او درست ډول ترسره شي. لډلی قسیم هلال ازادي راډیو ته ویل
شپږیزه لیگ یو پر اهمیت لیگ دی او ډیر اهمیت لري د ځوان لوبغاړو لپاره. لوبغاړو ته دا موخه برابرېږي چې دوی د خپل نړیوال ستورو سره یو ځای لوبي تر سره کړي او په هغه لوبو کې دوی یو خپل وړتیا لا ثابت کړي. کرکټ بورډ هم همدغه سیالیو کې د لوبغاړو په لټه کې وي، خو ډیر کله داسې کیږي چې لوبغاړي په دغه سیالیو کې وځلېږي او مخکې بیا د تګ لپاره هغوی ته زمینه